Radio. د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د کب یهود لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال فبروري له شلمې سره برابره ده. ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې په دې سهارنۍ خبري مجلې سره چې زنوري اسنوري وړاندې کوم پیلو و بوري چې د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، په تاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پالکرتو مهم خبرونه سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نوي ډلې ته ورسېد. د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. دا شمېره پرون د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري UNHCR ورکړې. د UNHCR په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثرا ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمني ته ولاړل او لا هم په سخت لارو اروپا او خو ژوند در رسیدو لپاره هڅه کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال 1,200,000 کسانو د ژوند د امکاناتو د برابرۍ دعا او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55,000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي ښایي په روان 2019 میلادي کال کې 1,400,000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې وکړي او د ژوند د امکاناتو غوښتنه وکړي. په لغمان ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شول. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزی وویل چې دغه ملکیان هغه وخت وژل شول چې د سپرلی موټر په قرغی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخوت. چا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم چې اکثره د چارواکو لخوا د ورته بریدونو عاملین بلل کېږي، د لغمان د پرونۍ پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریز سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو د لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 لوبه وکړي، خبرلان ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ تر 19 د ایرلند په وړاندې 3 شل اوریزې، 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په یو ورځنیو لوبو کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې. افغانستان په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنیو لوبو کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب واخیست، دا 3 شل اوریزو، 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو خاص پروګرام له مخې ترسره کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون نوی دلی ته ورسید. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغه هرکلی ته ورغلی و. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر سوداګري لري. تمه ده چې هند ته په 2 ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړې. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تون ګواښ سره مخ دی نوې دلی ته رسېدلی دی. سلمان په پاکستان کې هم د شاوخوا 20 میلیارد ډالر په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ایرانی چارواکو په خپلو سرتیرو د تېرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی. فارس خبري اژانس پرون د ایران د سپای پاسداران د ځمکنیو قواوو د مشر محمد پاکپور په حواله ویلي چې د زهیدان خاش په لاره د سپای پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان وګړی و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. په دې برید کې چې له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه تېره اونۍ وشو، د سپای پاسداران 28 سرتیري ووژل شول او 14 نوري ژوبل شول. د ایران د ځمکنیو قواوو مشر دغه راز ویلي چې د دې برید په تړاو تر اوسه 3 کسان نیولي دي. پاکستان دا برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد باید د دې برید په تړاو په پلټنو کې له ایران سره پوره همکاري وکړي. جیش العدل ډلې چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په ایراني سرتیرو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لاریونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي میشت مسلمانان هم شامل وو، په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه کوله. دوی وروسته له هغې لاریون ته راووتل چې په وروستیو 2 ورځو کې د یهودانو ضد 2 پېښې شوي، چې وروسته یوه یې په ستراسبورګ کې د یهودانو د 2 قبرونو ورانول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویلي هغو کسانو ته چې په وروستیو پېښو کې لاس لري سزا ورکوي.
Elle les punira, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées.
هغوی به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاسي یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون استراسبورګ ښار ته تللی و او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمه شپه د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. په فرانسه کې چې 5,500,000 یهودان اوسي، تېر 2018 میلادي کال د یهودانو ضد ډلو 1500 واره بریدونه کړي، چې او هغه له وړم 2018 کال په نسبت په دغو بریدونو کې په سلو کې 40 زیاتوالی ښیي. خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. له طالبانو سره د سولې دغه خبرې چې تر اوسه د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوي، پرونې په کابل کې د پاکستان سفیر د ناکامه کېدو ګواښ وکړ. وویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اثر وکړي. د پاکستان د سفیر دغه څرګندونې د څه ښکارندوی کوي؟
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. په مورال او روحي لحاظه پاکستان په یو ضعیف حالت کې دي، بلان ډېرو دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
پریرمو د چارو دیو کار په نظر اخیستی. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په الکترونیکی بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز پرون رسمان پرانست.
ټول ولس ته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتدارۍ بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ په باب واورئ چې د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې نه تیر باسي او د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد باید قاطع او ښکاره اقدام وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووټل پرون سیشن بیل افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکي دوشنبه پر از د فبروري په 15مه قطر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو او طالب استازو د 15م دور خبرو کوربوي. نو تفصیل د سفیر لاستانګ زی پر راپور کې اوري.
یو ستر امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزي قمانداني عمومي قمندان جنرال جوزف واتل افغانستان ته په سفر کې پرون سهشنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان وویل چې د واتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز و.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خغلی جوزف وتل په د لیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې لملاتړ داډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم د راز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ. جنرال جوزف وتل چې د امریکا د مرکزی قمانداني د قمندان په توګه دند په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي وتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشناوي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سهشنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له جنرال وتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د آسان چارې په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سه شنبې په ورځ یې په ټویټر لیکلي و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د خپلو استازو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تد له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټلو ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغند خبري روان دي او کچیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو حضور کم او له تروریزم سره په مبارزه تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوي وو چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي، خو بیا ورسته سپینې مانۍ دا رپورټونه رد کړي وو.
و موردل چې د امریکا د مرکزی قوه او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل وای هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل شوې. دا پروسه له طالبانو سره البته د سولې خبرې د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوې دي او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه بیا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اثر وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که هند کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي. هغه په دې خبري غونډه کې په دې هم تاکید وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتی دی او له هغه مو لومړۍ پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سفیر په اوس دغه حساس وخت کې ولې دا ډول څرګندونې کوي؟
اوس به کوم چې د پاکستان د سفیر خبرې برسېره پر ضد شي یو ډول تهدید ګڼل کېږي، هم به امریکې ته او هم افغانستان ته چې دواړه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات په پایله کې رامنځته شي. دبلغه ولا ډیر جالب او ډیر خاصه خبر بیا پکې دا ده چې پاکستان د سفیر خبرې کچې د پاکستان دولت رسمي موضوع دا ثابته وی چې طالبانو کلی یا په بل عبارت د طالبانو واک د پاکستان پر لاس کې دا په دې معنی چې دا اظهارات یو ډول تهدید کوي خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي د بل خوانه لکه چې دل کېږي او سره د توریستیک بزنس په کشمیر کې تر سره شوی د کرکټ تر څنګ د په مورال او د روحي لحاظ پاکستان په ضعیف حالت کې دي بلان دی دغه وسایل هم استفاده کوي
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده وای چې پاکستان د نور حد سره کوي چې مسائل تحریف کی او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي تاسو ویل چې دا به د امریکانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره لته ایران هم وای چې روسیو کې کوم انتحاري حمله تشوي ده د انتحار کونکو پاکستاني او دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید سوي لدی حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي
سره په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر توریستي عمل ویني هر توریستي ډله ویني او هر افراطي ډله چې د اسلام په نوم فعالیت کوي په دې کې د پاکستان لاسته هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپې ورځې تیر کړي نو که ایران ته دې کوم اقتدار دې کوي افغانستان دې افغانستان دولت د پکار دې له دې موقعیتونو استفاده وکړي له خپل ډیپلوماسۍ د سکاله کار وکړي او دا بربند مداخلات او دا سره اظهارات او دا تهدیدات چې وجود لري دا باید په ټوله کې شریک کړي دنیا سره یو او په عین زمان کې په دې ځان مطمئن کې او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او توریستي حرکاتو یا د توریستي ډلو د معرفي کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه څه په شوم دا یو قوي دستګاه او قوي فعالیت ضرورت لري بله
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو په کابل کې د پاکستان سفیر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اغیز وکړي د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخان سوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په اکسل عمل کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښو باله ښاغلي چخان سوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د تروریستانو په وړاندې عملي اقدامات وکړي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سله شره پنځه څپه صافه او وازی اوریدلی شي په افغانستان کې سهار اووه بجې اتلس دقیقې انکیدونکي دي د افغانستان په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو احمد شیبر ته به غوږ شو
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د طالبانو امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر ریاسم عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده ټاکل شوې وه چې د دوشنبې په ورځ دا غونډې وشي خو یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربیره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکسو هوټلونو کې شپې سبا کړي په چین کې پریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په ښکلو ډبرینو مانیو کې وخت تیر کړی دی ورسپانه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمیر مشان نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنجشنبې د ورځې په برید کې چې څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان برید جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تېره اونۍ د ایران وویشت سرتیري ووژل حفیظ محمد علي نومیږي او د پاکستان دی ورسپانه د مثال لپاره یو پخوانی کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقی د معلمي هله خاوري کړي و. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغ شوی و، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننوتل. له دې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادري پرته بهر نشوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په الکترونیکی بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز رسما پرانست. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي وویل دغه مرکز د معلوماتي ټکنالوژي په پرمختللو وسایلو سمبال دی او د ښې حکومتولۍ ټولې چارې به په منظم ډول له زړو او پیچلي سیستم نه په اسانه، ساده او شفاف سیستم بدلوي. تفصیل د خان محمد سید په راپورټ کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي دغه وزارت په چوکاټ کې د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه پرانیست او ویل چې یاد مرکز به د معلوماتي ټکنالوژي په بیلابیلو تخنیکی پړاوونو کې د افغان دولت د ټولو ارګانونو ورځنۍ چارې له زوړ وخت ځای کوونکي او پیچلي سیستم نه د پرمختللو هیوادونو په څیر په آسان، ساده او شفاف سیستم بدل کړي.
ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتدارې بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي او خلک په ډېر په اسانۍ سره کولی شي خپل دغه روزمره خلاف چې لري یا کارونه په دولتي اداراتو کې لري دا په ډېر په اسانۍ سره اجرا کولی شي.
خاغلی اریوبی وویل په هیواد کې د الکترونیکی حکومتولۍ چارې لسو کلونو راهیسې په ګڼ شمېر وزارتونو او ادارو کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو مسلکي ادارو لخوا پیل شوي، خو وروسته له دې به د دغو ټولو فني ادارو چارې د مخابرات وزارت د الکترونیکی مرکز له لارې تنظیمېږي. دغه مرکز د پرانستلو پر مهال د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل دغه سیستم له فعالیدو سره به د ملي عوایدو پروسه شفافه او د دولت پیسې به له ورکېدو وژغورل شي.
دا یو خزر بنا ده، هغه خلک چې د مالیاتو تادیات لري کارونه به اسانه شي. هیله مندم چې دا لړۍ یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم پیل شي.
د چارواکو په خبره دا سیستم به تر ډېره حده په چارو کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان د سار بنسټ په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې خلک د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په دولتي ادارو کې د زوړ او پیچلي اداري سیستم له امله هر کال څه باندې $1 میلیارد رشوت ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټرولنه نه تیر باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد قاطع او ښکاره اقدام وکړي. تفصیل د سفیر الله ستنگزی پر رپورٹ کے.
په جنوبی اسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده په یو موټر بم برید سره د څلور څلوېښتو هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دې په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي بلکې پر ځای دې تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل موږ له پاکستانه غواړو چې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي برید ترسره کوونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سېشنبې په ورځې د هند پلواما په بریت او د هندي چارواکو په څرګندونو خبرګون وښود. هغه وویل پاکستان د پلواما له بریت سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو له وړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریت سوچ لري، پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
کتا سو پر پاکستان دے بریت فکر کوی، پاکستان با پزوابی بریت فکر نہ کوی بلکہ زوابی بریت بکوی، پاکستان بل زوابی بریت پرتا بل لار ون لری
ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل ہی وادی دے صبات بلور روان دے او دد خبرہ ہی چاتا اجازت نہ ور کوی چھ لخاوری پ بہار یا پ کور دننا بریدو نہ وکڑی. خو په هند کې د پلواما تر برید وروسته ګڼ خلک راپارېدلي او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د ده په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشني سیال هند لخوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له توند دری سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل وویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبره پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری وو. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران څرګندونې چې وایي لسګونه سرتیري په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شویو کړکیچونو حل غوښتی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. د لغمان چارواکي پرون په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل ورځې سیالۍ پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نوې ډلي ته رسېدلی دی. ایراني چارواکو په خپلو سرتیرو د تېرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی او د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې بهګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ.